200 نیوی ماشومان روغتون ته د درملنې لپاره وروړل شوی دی. روغتیا پالان وایي روغتیا ته نه پاملرنه او د چاک پاکو اوبو ته د خلکو نه لاسرسی په ماشومانو کې د نس ناستې ناروغۍ د زیاتېدو علتونه دي. تفصیل په دې راپور کې
د کندهار میرویس سبزی روغتون د ماشومانو څنګه دلته په تیر یوه میاشت کې سلګونه ماشومان د نس ناستې د علاج لپاره راوړل شوي دي. دیش کلنی فاطمه هم خپل ماشوم چې په نس ناستې ناروغۍ اخته دي راوړي او غواړي درملنه یې وکړي. دا وایي د بېوزلۍ له امله یې ماشوم دې حال ته رسېدلی.
دا خدا سي دي نو هغه مش په حساب کمزوري دي شي نه لرو بل د بل پساره او کې ژوند کو دی یو په پر کوځه کې پاتې وبد شل نه شي نسته بل د سخرکا او شي نسته مسکني ژوند دي بل شي دي نو چې د بزياده مور کولی د کور دی کور د غادر اور وره کې به څه نه يم دي دا یو ورځ مې د الفای شي دي تر اور لا غو وصل کار نه کوي چې تر امر نه هغه لا پر لګیدل نه کوي ته بنج سره یو کوس مو کار نه درلو چې هغه تر اور وای ور کړم وای.
د کندهار میرویس سبزی روغتون ته راوړل سوي د ناروغ ماشومان میندې وای د پوډری شیدو د چشاک د صحیح وبو او روغتي خدماتو ته د نه لاسرسي له امله د دوی ماشومان ناروغ سوي دي.
بلینه داخله غیر په ژوند دي د دوا وسنه لر بس نه جوړ سره بیا زغلو شي په خانيت ټولم دغه نس نه اس دي د خلو د معنی لاس مجبل علاج نه لر بیا شي په خانيت ما سوا
نه جوړ یو ګر پلا بیا ملونه کده کیانی و پرابیا موږ ډاکټران ته بوت لغول ول د پناس کې کلمې ورس چې سی ویجه بیت ماکسونو شان ورسته غو دا سمده د کمزوري د سوي د برو پرسیدل پروم د تفسیر واستل بستر مو
پاینی وخت کې د کندهار د میرویس سبزی روغتون د ماشومان د څنګه مشر ډاکټر عنایت الله حکیمی وای په تیر یو میاشت کې 290 د نس ناستې په ناروغي اخته ماشومان دوی تر اړول سی ویچې د اشمیر پراتلونکو ګرم میاشتو کې نور هم ډیره دایسي. داغه په وینا نه اضافه د نه پاملرنی او د تشاک پاک او بوته د ماشومانو د والدینو نه لاسرسي په ماشومانو کې د نس ناستې په شمیر کې د زیاتوالي لاملونه دي.
په چیرې میاشت کې موږ 200 نیوي مریضه بستر درلوده او همدارنګه د 1500 په شاوخوا کې مریضان او پی ډی په صرفه شکل سره کتلې دي. د سالاتو نس ناستوم د سیم نه جوړې دي شدا د غنګونې سره د صحیح نه مراتول او صحیح تاسیساتو د خلکو در لاسرسي کموالي دا اومده سندي.
هر کال په کندهار کې د دوبی د ګرمۍ لپیلې دوسره په ماشومانو کې د نس ناستې ناروغي هم زیاتېږي او لسکونه ناروغان د شهر مرکزی روغتون ته لول سوالوي او لی روزایونو څخه د درملنې لپاره راوړل کیږي.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم شیچری د افغانستان پیشلیک دری ټوکه چاپ شو.
ګرد کتاب زما په خیال د تنزو شپږ زورو مخونه تر ما باندې ما تنزو سکاله د ژوند پر بازلې دی پر دې کتاب باندې
پلوګر کې د سنسل ګل کلنۍ مشاعره وشوه.
دا ډول مشاعره چې دی په اکثره په ځوانانو شاعرانو باندې ډېر ښه تاثیر غورځوي.
پریخ پرونه کې بدا هم واوري چې کاون طوفاني پر شعرونو شیبي کې هیڅ د ماسټري تیسس لیکلی.
خپل کاون سه ژوندې دې شکر ډیر عزت برخه هغه سره مرسته وکړي ځکه مور ته پښتنې کې خو دې او هغه زما پښتنې ته ډیر اورین تنجیز او ورک
او د کولالې مومند لاندا کسلر
سیاله د کولا پننداره وا چې په خی وخوې دله او جووري کاندې ته ولوې دله کاند کې تور تیار و
د افغانستان د پیشلیک درې ټوکه چاپ شول. شاید پیشلیک د کلمې لاوري دوسره دا اوریدونکې پام یو اکاډمۍ ته ورواوړي. خدا سينه ده دا کار د جنوبي پښتونخوا نومیالي تاریخ پوه او لیکوال حاجی ولی محمد په یوازې سر کړی او ټاکل شوی ده چې په لاند راتلونکي کې د دې درې ټوکو پیشلیکونو لپاره په کوټه کې لوی غونډه جوړ شي. کرونولوژي د تاریخ لیکلو یو لاره ده چې په دې ورستیو کې په نړۍ کې د ځینو تاریخ لیکونکو پام ځان ته اړولی. هغه کتابونه ماخذونه او آثار چې په دې ډول لیکل شوي د چیرونکو لپاره خورا ګټورې سرچینې دي ځکه چې دوی کولی شي د یو هیواد له سیاست، اقتصاد، کلتور، هنر او ټولنې سره په دقیق ډول آشنا شي. په تاریخ کې د پیښو د کره وخت پاړه بشپړه په خورا مهمه ده، ځکه چې په ډیری مواردو کې یو چیرونکی کولای شي یوازې د دې مسلې په پوها سره پیښه تشریح او توضیح کړي او د پیښو ترمنځ د علت او معلول اړیکه عمومي او هغه پوښتنو ته چې خلکو ته پیدا کیږي مناسب ځوابونه پیدا کړي. د وخت د کټګوري اهمیت او د تاریخي پیژندنې د پراختیا له لومړۍ دورې څخه د پیښو سیستماتیک پوهاوی تاریخ پوهان دې ته اړ کړل چې د پیښو پر راپور ورکولو کې تاریخي ترتیب ته پام وکړي. دوی شو پوهیدل چې یوازې د پیښو ترتیب او تنظیم تاریخ ته اصلي هویت ور په برخه کوي، کولی شي تاریخ د ساينس ته څنګه په توګه معرفي کړي او له افسانې او نقلونو څخه بیل کړي. له حاجی صاحب ولی محمد څخه به واورو چې د افغانستان د پیشلیک درې تازه چاپ شوي ټوکه د کوم وختونو دي؟
لومړی ټوک د داوود خان تیر پکشي کې د 15 کلن دا او د ډاکټر نجیب الله دوه کاله او د مجاهدینو څلور کاله دا چاپ شوی دی. شپږ کلن تیر د طالبان لومړی واکمنۍ شوله هغه ټوک چاپ شوی دی.
دا درې ټوکه سه تاسو یاد کړل، دا په څو مخه کې چاپ شوی؟
ګرد کتاب زما په خیال د 15 مخونو تر ما باندې ما 15 کاله د ژوند پر بازه لیدې پر دې کتاب باندې.
دا کتاب خو پرته له څه شک سره ډیر زیات کار غواړي، خو بیا هم د 2000 مخه ستا سو یاد کړو، دا ټول ټکونه شاید دغوم رسی دا ته سره
تقریبا دغون کې چې د 15 تر ما باندې
دا مواد سم په دې ته راغون کړی دي. دا خو ډیر زحمت غواړي، ډیر کار غواړي، نو او تر لاسه کولی هم په افغانستان او یا په پښتونخوا کې آسان نه دي. په دې برخه کې کتا سو لړس معلومات راکړي څنګه مو تر لاسه کړی؟
شي بر صاحب ما ان سی په بوښني کې کړی ده، په نباتاتو کې مصري کړی ده. هغه د ریسرچ میتډ مشته خو ساينټیفیک انالیسز یا تشخیص کوو، نو دې سره موږ هغه میتډ غوړه کړی دی د پرجدید دور باندې. یو خو رسنی دی، پریس میډیا ده، هغه کې می نړیوال یو رسپانی دا غوسه خبرونه راټول کړي دي. هغه کې فاینانشل ټایمز ورسپانه د برتانیې، ډیلی ټلیګراف دی، د امریکای کریسچن ساينس مانیټر ورسپانه، د نیویارک ټایمز دی، واشنگتن پوسټ، واشنگتن ایگزامینر او داسې نورې میوزیک مجله او داسې سیګر زم تقریبا سل سایتونه زما سره سره بیل بیل چې هغه تر ډیره اندازې مستند ورته ویلی سو یا هغه ډېره څېړنه کړې ده، خواري کښې ده په خبر پسې. ما خپل په ذهن کې و معیار ورته جوړ کړی دی چې د نیوټرلیټي ده، د ناپیلتوب د بولې یا یوه لور ته مایل نه، داسې خبر راواخمه په ازاد فکر یې ولیکم. دویم شی یې د ثور د کودتا د شپې څخه د 8 اپریل د شپې څخه 1988 د هغه څه بیا د 2003 کال پورې بی بی سی امریکا ځخ، بی بی سی اردو پښتو دوه لومړی پښتو ولا بیا ورسته اردو بیا ورسته پښتو رااله، دری او کابل رادیو، تهران رادیو، جرمنی رادیو، تقریبا د دې خبرو نه مې په 3600 کې ستان کړه ټول کړی دی په متواتر توګه. دویمه سرچینه مې دغه ده، دریمه سرچینه مې زه خپله تللی یم، وار په وار تللی یم، دا اشخاص سره مې مرکې کړي دي، دا هغه مرکو پر بنسټ مې خبر اخیستی دی. بیا نو په پاکستان کې جسارت ورځپاڼه د نوای وخت د مشرق ده، جنګ ورځپاڼې دي، د پاکستان قومي ورځپاڼې دي، په اردو د دې سره مې دغه کړی دی. د هغه علاوه استاد محمد صدیق پسرلی صاحب او شهرت ننګیال او محمد اسیب سمیم او محمد عارف خروال او استاد عبدالله رفی صاحب دې ملګرو زما سره په دغه برخه کې مشوره یم شي، مشورې را کړي دي، آسانې په کابل کې راته پیدا کړي دي او په پېښور کې د علومو اکاډمۍ ته لار وسوله. د علومو اکاډمۍ ته زه په ډېر وار ورغلی یم، د بېلګې په توګه د حفیظ الله امین درې میاشتې زده وه، د حفیظ الله امین 14 سپتمبر 1990 بیا 23 دسمبر پورې په دې پسې زه 15 واره تللی یم کابل ته د علومو اکاډمۍ ته. هغه وخت هلته کار کوي، نو په هغه کې مې بېلې ورځپاڼې لکه انیس، هیواد، د کابل ټایمز او انقلاب ثور د دې کلکسیونونو په اړه ولیدل، خصوصا د دغه د حفیظ الامین درې نیستید پیر مراخص د خبرونو راټول کړي دي. بیا د مجاهدینو ورځپاڼې وو مجلې د دې سیمې مواد راخستي دي. بل بیا څه پس دغه کې د کرونولوژیکل ایونټس د افغانستان دا هم د دې دریوان لاندې د جولو جولو کلو پیښې هم په نت کې چې سر چې وکې پیدا کېږي هغه مې کتلې دي. دا په هغه کې امکان کړی دي چې باړلې دي څه د انګریزي ژبې کتابونه دي چې په هغو کې ما کتلې دي، یا د روسي جرنالانو کتابونه دي چې هغو پیښې راوړي دي. یعنې زما اوس څه ویلی شي برصاف
حاجی صاحب ولی محمد دا کوم شنستا سویات کل دا بیا هم ډیر لوی کار دی او ډیر سخت کار دی، لیکن په اوسنی وخت کې کېدې شي چې تاسو امریکایي ورسپانو ته مو اشاره وکړه لکه نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ او بل او بل، اوس خو لا آسانه ده چې ممکن له ویب سایټونو هم ځینې معلومات د دغو ورسپانو را واخلي څوک، لیکن د داوود خان د وخت د کودتا را وروسته په دغه وختونو دغه ورسپانه خو ډېر سخت وي چې څوک پیدا کی په دې برخه کې موسکړي.
زموږ یو شی ست زلندن له لندن د سنگاپور پورې وزیدل یم نور خلک چولار چې سیلونه کې سوغاتونه راوځي په کتابو په ورسپانه په دې کې ورکوما خلکو سره نلیدل هغه کې اوس دی دی چې څه شان دا کتاب کولمړی ټوک دی باید وختي چاپ شوی وای، مګر دا دونکي وخت چې و خوري هغه ملکه تاسو مهرباني وکړه هغه شان اوس لاس ته راځي. بل فرض د وایټ هاوس محرم اسناد دي چې هغه لیکلي دي یو ډېر ځخین کتاب دی شپږسته و مخه ګرته د افغانستان په حواله یا د څه نړیوالو پیښو په حواله. په هغه کې د سردار داوود په دور کې د امریکا یو سفیر دی الیوټ نیجه هغه چې کوم راپورونه خپل د باندنی چارو وزارت ته لیږي هغه یې ژباړلې دي. یا بل د دې بل نور سفیران راغلي دي دغه اسناد پیدا کړي دي دا مې ورکړي دي. او دویم د انګریزي کې کتاب دی د پاکستان او د افغانستان اړیکو ته کتنه دا د نول څو اوس لږه څه خبرې دي په انګریزي کتاب دي د ریلیشن بین پاکستان او افغانستان د پیښو مبا کې څه وی دي. نور د څه کتابونه چې هغه د تیښ ورکړي دي یا خبرونه د اخبارو کلکسیونونه دي دا کړي دي هغه سم پیښه راځي دي د سردار داوود په اړوند یا د کتابو څخه پیر وخت د کتاب دی را سو خو اړي وس دویم در دغه څلرمو پنځم ټپونه چې دي هغه چاپ شوی دي. ولې په هغه وخت مواد ما ماشر تاریخ سره دي ماشر تاریخ په شلیک نه لیکلې دي دا هغه پیښه زه خپل لګوایم او دا زری چې دي هغه په سم سرچینه کې تدې.
تاسو د سپین مړی هغه ته اشاره وکړه د سپین مړی ډیجیټل لایبرری چې نن سبا خلک ډیر یادای د کانګرس وبخشي ډیجیټل لایبرری تاسو هیغه ته لار نه د کړې آنلاین سه لېغم ځین مواد راټول کی ځکه لکه څنګه سیمه ورېدلې دي پیغه کې د افغانستان او د پښتنو او د دې سیمه ډیر زیات معلومات خو نشته سوي دي.
زه خو ډیر دغه د دې ډیر زمون ژوند په یو ډیر پاسپات سیمه کې تیروم دا یو چې ما کوم کار کړی دي ما تقریبا د دې کتاب علاوه د افغانستان پښلیک تنزل کتابونه د مسیدو په شکل کې ما د څه چاپ شوی دي څه مسیدي دي پر پرېډینګ وایي او پر دې کتابونه کار روان دي ډېر مهم کتابونه دي. پاته دغه نیبراسکا پونتون دی په دې کې ډېر مواد افغانستان په اړه ستاسو چې ما ډاونلوډ کړی دي هم ژباړلې دي ډېر مواد ستاسو مثال په هغه کې یو زما لاس ترالي د کابل ټایمز کلکشن دی د 1960 د لسیز څخه راخستې دي بیا د رسور ته بوده تا پورې ډېر مهم دغه دی تقریبا چې ما په پنځه کې کتلې دي د سوکا شان په شي کې دی په دې کې خوایي غواړي دا شان کار خو تاسو در معلومه ده شي بس دا دی یو اکاډمي کار دی خو بیا خو تاسو در معلومه ده په افغاني ټولنه کې یک لوست کم د سردار داوود د زیوال پر وخت د سور په دتار اتله په افغانستان کې د زړه کچه لس بیساده ولی لس لنا و دریش زنا اصول که و نایرنا نیویت بیساده نپویی ولی نو دادا شایش تلی که دا آقا ویون که اینه یا آقا خوم سرای مایو سکیه تروس دا روجان روان دیزمو سدی پرکولنه که دا علمی شانو خبرول او آقا ویل آقا چاپول دیر سنمن کار دینو مجد پا دیل که و اخبال تاریخی مسئولیت تر سر رسو الله پاک با دازمو رسوی کولنه و شور و بسولی نو زوانانو تزما و میدی چه و دا لور تخبال پامنرنه و که او خپل تاریخ ژوندۍ وساتي او د تاریخ حساس تاسو در معلوم دي چې دا کرونولوژي ده ورځنی پیښې ده موږ د پښتنو تاریخ تاسو در معلوم دي پر مفزو ولر دي موږ د خپل اصل او نسب مبارک مستند شي نه لرو هغه وجه دا ده چې موږ تورغه هلې ده مګر کلام نه دی کارولې ده کلام نه کار نه دی اخستی
حاجی صاحب ولی محمد مننه
ادبی او هنری خبرونه ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډی کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د جون په وبښتم ماشام یعنی تیرونی پنځشنبه په لوګر کې د سنزلګل اطلسمه کلنۍ مشاعره وشوه په دې مشاعره کې پولیسکونو کسانو برخه واخیسته د مشاعرې ته د ځای اوسیدونکو ترڅنګ د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو هم د شعر او ادب یو شمیر بنوال ورغلی وو نجیب الله الخیل د دې مشاعرې راپور لري چې د خان محمد پېښوري په شعر پیلش
زل کړنګ بالای تار د کابل ته پزله جوړ باغې بالا ته ورتا او زه د دیوز له ولت خړ پړنجور ته هم تر تور په خپل باټه ورتا او د آشنا یاد په ترګه د نکرم راته حیران پاتې ما ته ورتا او زه خو شاعر ځان ته ویل نه شم کګیره پرې د یم ګلا ته ورتا او خانی ژوند ملنګې مزکا شکر چې خوې می دې بچا ته ورتا
دا په لوګر ولایت کې د سنزلګل دودیزه اتلسمه کلنۍ مشاعره ده چې د دې ولایت د ګڼو خلکو او ځوانانو سربیره د افغانستان نور ولایتونو همدارنګ له کوزې پښتونخوا هم یو شمیر شاعران او د شعر او ادب مینوال ورغلي ول. د برنامه تابعیا کوونکو دا ډول ادبی راټولیدنې د خلکو او ځوانانو په ژوند او ټولنیزو فعالیتونو کې د مثبت بدلون او د هغوی د هڅونې لپاره اغیزمنې وبللې. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم وویل
او د مشاعرو تاثیر دا ده چې په خلکو کې ادبي ذوق ورسره بلې ځای اختلاف کېږي. شاعران او لیکوالان خپل د ادب په چوکاټ کې خپل نوښتونه کوي. هغه خلک چې هغه د شعر او د ادب او دغه شی د دې په ذوق یا احساس خلک دي د دې څنګه لدی ادرس نه دخلو بکیږي.
شاعران د لوی او وړو مشاعرو جوړول لدی کبل هم د ارزښت ورګنی چې ځوان او استعدادونه ته پکې د غړېدا فرصت په لاس ورځي. د پکتیا اوسیدونکو شاعر سید الله زهین وایي
نو دا ډول مشاعرې چې دی په اکثره په ځوانانو شاعرانو باندې ډېر ښه تاثیر غورځوي ځکه چې کچېرې د یو بل شاعر یا د مشر شاعر شعرونه موږ تاسو خپل مشاعره کې واورو لږه ځکه موږ تاسو ښه مثبت فکر اخیستلای شو په خپل شعر لپاره یعنی په خپل شعر کې زموږ ډېر تغییر راځي یعنی شعر په خي
د لوګر سنزلګل دودیزه مشاعره چې زمازدګر محل پیل شو د شپې تر نیمایي دوام وکړ او ګڼو شاعرانو پکې خپل او زینو هم نور شاعرانو انتخابی شعرونه بیتونه غزل او نظمونه ولوستل. دو تنو شاعرانو اکرام الدین مفتون او صداقت نیازی دا شعرونه وړاندې کړل.
یو د ټکن د غرمې ګران وطن بل د مس مازیګری روان دي ګران دي راوړي سال خایسونه تصویرونه اشنا زکه په سر دي روان دي ګران دي
دردونه تکلیفونه سخت وخت دې کړې دې بس دې راغلاتا هر لړۍ افغانستان او قربان شم صداقت سره نور څه دې جوړ کړی هوا لدا شړې او دا وړې افغانستان
د لوګر د سنزلګل په کلنۍ او دودیزه مشاعره کې یو شمیر شاعرانو ځینې طنزیه شعرونه چې د ټولنې د حالاتو او د ځینو ناسمو دودونو د اصلاح پیغامونه پکې و وړاندې کړل. طنزیه شاعر جهانزیب جوهر خپل دا شعر وړاندې
کړل
جونه زلمی مو د نوړه رواجو کار شوی کار شي چې نوې په دې شم کې د پښتو پرابلم په یارانا کې کمازان رقیبان خامخالی بل خامخاله دی په خاطه
د سنزلګل اتلسمې مشاعرې ته یو شمېر شاعرانو خپل راوړي ځینې وطني او عشقي شعرونه په خان داسترانم کړل چې د مشاعرې فضا یې رنگینه او د ګډونوالو د خوښۍ وړ وګرځېدل. د ننګرهار اوسیدونکي جاوید دلدار خپل دا شعر ترنم ک
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
شاعر شبی گهیز د کاون طوفانی پر شعر د خپل ماسټری تیسس لیکلای دی او نږدې دوی میاشتې مخکې په کابل کې لدی تیسس څخه بریالي دفاع وکړه. مخکې تر دې چې د دې اثر په اړه د شبی گهیز نظر په تفصیل له تاسو سره شریک کړم، د اواره لکه شمال پونم د کاون طوفانی شعر به لدوی څخه واورو.
زړه مې چیرته رانه پاتې، سا مې چیرته، بدن چیرته، زړه مې چیرته رانه پاتې، سا مې چیرته، بدن چیرته، سرګردان اور پسې ګرځم، رانه ورک شو وطن چیرته، ګرځاو مې په اوبو مې خپل خاوره مسافر، راته وایي یارانه کور مې چیرته، مطفن چیرته، او اواره لکه شمال یم، نه سکون نه مې قرار شته، اواره لکه شمال یم، سکون نه مې قرار شته، زما د مینې لوری څه شو، زما د مینې لودن چیرته، د زخمی مرغۍ په دود مې په وزرونو کې اور بل دی، د زخمی مرغۍ په دود مې په وزرونو کې اور بل دی، په پردي غربت آباد کې لټومه گلشن چیرته، له سهاره تر ماښامه د ماتم سندرې اورم، له سهاره تر ماښامه د ماتم سندرې اورم، زمزمه د بلبل چیرته او نارې د زغن چیرته، مودې وشوې نه وینم له نظره مې پناه شوې، مودې وشوې نه وینم له نظره مې پناه شوې، کابلې خاپېرې چیرته او غرسنې د ختن چیرته، څه بې شوره زندګي شوه له سړو نه مې زړه ریږدي، څه بې شوره زندګي شوه له سړو نه مې زړه ریږدي، لک تودو خطرین اخلم د عشقونو گلخن چیرته، لک تودو خطرین اخلم د عشقونو گلخن چیرته.
شبی که هیڅ د کاون طوفانی پر شیر په یو سل او درویش مخونو کې تیسس لیکلای دی. لاخلی گهیت څخه به واورو چې د کاون طوفانی د شعر کومې برخیه په دې تیسس کې راسپړلې دي.
په تیسس کې مې د کاون طوفانی د شعر نوستالژي برخه سیړلې ده. دا غسمه د موضوع د ازم موضوع شو د تیسس د خپل دوه برخه لري، هم د کاون په ژوند باندې غږېدلې ما او هم په د شعر کې د نوستالژي کار خو باندې، ځکه چې دا د کاون په ژوند او شاعري باندې لومړنی اثر و چې لیکل کېده، نو ځکه مې غوښتل چې لومړی په ژوند، سیاسي فعالیت، افکار، آثار او دا برخه کې دي، دا ټول پکې تشریح کوم او دوه فصله کې مې بیا ورته نوستالوژي او په شعرونو کې نوستالوژي کې بیل کې ورته تشریح کړې دي.
هغه نوستالژي ځانګړتیاوي د نوستالژي په برخه کې کوم ځانګړتیاوي په شعرونو کې شته، هغه څه دي؟
نوستالژي خدا خپل یعنی یو داسې درد چې انسان کله د خپل وطن لري شي، نو دا نوستالژي به ډېر زیات د پښیرونو کې لیدل کېږي، یعنی کډوالي خپل د نوستالژي لامل کېږي، بیا درد د کې افسوس د یعنی د خپل د خپلوانو د بیلتون نه، چې کله انسان خپل خپلوان نه بیلیږي، دا غوښ په دا غوی په یاد کې کوم شیرونه لیکل کی دا ټول نوستالژیک دی خپلوان مرکی کې یا خپل د وطن د خپل زاین ته چکله یعنی ور سره بل ځای کې د خپل زاین سره مخامخ کیږي ګوري خپل وطن ورته یاد کیږي دا ټول نوستالژیک احساس چې پر انسان باندې غالب کیږي او په پایل کې دا شیرونه له انسان لیکل کیږي چې هغه له درد سوز افسوس څخه ډک وي.
شیبجان که هیڅ دا خو د نوستالژی توضیح شول خپل دی کون سب طوفانی په شیرونو کې هم د غارخ کومه ځانګړتیا لري یعنی د شیرونو کې کومه برخه را سپړل شوې ده ځینې خلک کڅام تاسو ویل چې کوم کسان چې له هواده بهر وي یو ته نوستالژیک فکر یو څه ډیر پیدا کیږي ځینې کسان چې بیا په خپل هواد کې هم وي همدغه احساس ورته پیدا کیږي او همدغه فکر ورته را پیدا کیږي.
د کوم څه په شیرونو کې بیا د وطن څخه لريوالی برخه ډیر زیات پکې راغلی ده ځکه هغه
یعنی او بخشه یعنی ما مطلب ده د کور د کلی د شار د خلک کوم شان ډیر یاد شي بده
وطن کور کلی خار خپل ملګری یادوي خپل کورنۍ یادوي خپل خپلوان چې په کابل کې د افغانستان کې تریپات یاوي یادوي خپل وطن یعنی کله چې ما د دې په شیرونو وس پړل اوس ما د نوستالژیک برخه بیا په څو نو باندې وو او ویل چې لومړی د وطن یادو د وطن په یاد زخت زیات شیرونه وی دي اوس هم کومه د کوم څه طوفاني دغه اوسنی نیم شیرونه چې موږ ګورو چې په فیسبوک او د نړیوالو رسنیو کې خبري نو دوی که موږ ګورو
چاغوی د وطن په یاد ډیر زیات شیرونه لیکي او دا موضوع د دې کون طوفانی د شعر موضوع مو د دې لپاره انتخاب کړو چې خپل هم شعر لیکي
نه دا مې د دې لپاره انتخاب کړ او ځکه چې کوم ځای باندې تر اوسه هیڅ چا داسې منسجم او مکمل کار نه وکړ چې یعنی دا وکولای شو وایو چې کوم ځای باندې کار شوی دا کوم ځای داسې یو شخصیت چې باید په باندې تیزس یا مونوګراف ولیکل شي داسې کار په باندې نه وشو ما وختل چې د کوم ځای څخه منندوی دغه پښوندونی وکړم نو ځکه مې دا موضوع انتخاب کړ او ځکه مې دا وسیله چې کاون صاحب یعنی د کاون صاحب شاعری په ډیر سیرونو ارزي دا غو په شیرونو کې قسم بولونه ته وګورو دا غو په شیرونو کې خپل د شیرونو فورمونه ته وګورو آزاد نظمونه د کاغذلې ده یعنی ترکیبونه ته وګورو یعنی د دوه شیرونو د ډیر سیرونو ورته ویل لري چې ډیر سیرونو په باندې وشي د کاون صاحب شیرونو
په کوم شاعر یا لیکوال چې څنګه ویل کل شوی بیا فکر نه کوي چې د سرچینو د منابعو په برخه کې ممکن څوک له مشکلات سره مخامخ شي تاسو له دې مشکل سره مخامخ شوی
زه خپل له دستور سره ډیر زیات مخامخ شوی ما خو دا څه و چې مقالې پر اکبر کارګر صاحب لیکلی وو او سید اصغر هاشمی صاحب چې د کونړ پانتون استاد دی نو هغه د کلیات د از کاون طوفانی صاحب د شیرونو کلیات د لاست ټولګي د شاعری چې دی د ټول په دوه کتابونو کې کلیات ورته چاپ کړو ما صرف هم دغه دوه مخزه د لودو نو د خپل کاون صاحب ژوندې د شکر ډیر زیات برخه هغه را سره مرسته وکړي ځکه مورته پښتنه کې خوده او هغه زما پښتنه په ډیر اورین تنظیم او ورکړ او کله چې خپل انسان یعنی هغه شاعر چې خپل ژوندې وینو هغه خپل مخزه د انسان ته
د افغانستان د پانتون جنټی سیسونه چې ما کتلې دي تاسو هم دې ته ورته اشاره وکړل چې د یو لیکوال یا شاعر په ژوند باندې ډیر څه لیکي په نړۍ کې خلک دا کار نه کوي ځکه چې دا بیوګرافي دی یو انسان یا د انسان ژوند لیک ډیر وړه اشاره ممکن ورته پکار وي چې دې ته اشاره وشي څنګه دغه برخه کې هغه لارښود او استادانو تاسو ته هم د لارښوونه کوله چې د ژوند په اړه کوم باید څه ولیکي
هو کله چې موږ د خپل تیزس پرپوزل جوړاو بیا د موږ خپل تیزس لارښود استاد سره دا مشوره کوله چې یعنی موږ کومه برخه پکې راوړو کومه برخه پکې رانوړو لومړی هم پرپوزل ورته جوړ کړ پرپوزل بیا په پانتون کې بورډ ورته وټاکل شو هغه پرپوزل وکړل شو پس لاغت چې تایید شو بیا موږ ورسته لاغه خپل په موضوع باندې کار وکړ د کله لارښود استاد موږ ته نظر راکړي او راکول او بل دا چې بورد ته یې د پانتون له خوا پرپوزل کتل لپاره پرپوزل کله چې موږ پرپوزل جوړ کړو بورد ته مو ورک بیا پس لاغه ماته دا موضوع ته چې ما په دې باندې کار وکړ
لاغلی که هیڅ څه مننه دوی په خپل تیسس کې د کاون طوفانی د شعر نوستالژي برخراس پړلې ده نوستالژي یو غمجن لخوان سرمل احساس دی چې د تیرو شیانو انسانانو او حالتونو په باره کې چاته پیدا کیږي دغه مفهوم د همدې یونانی کلمې دنن هم تغشتې دی نوستس په یونانی ژبه کې کور ته د ستنېدو معنا ورکوي او الجابیا د درد او غم مفهوم افاده کوي. نوستالژي که څه هم زړه کلمه ده، خو وروسته تر دې چې په 1800 میلادي کال کې سویسی ډاکټر جوهانس هوفر د خپلو رواني ناروغانو په اړه لیکنه خپره کړه، هلته یې دغه نوستالژي روښانه کړه. بیا نږدې دوه پیړۍ وروسته همدا نوستالژي د فرانسوي لیکوال مارسل پروست په رومان د لا لاسه تللې زمانې په لټه کې ځای شوه او په تخلیقي ادب کې د ډېرو ور پام شول. نن سبا نوستالژي هم سینما ته لاره کړې، هم موسیقي ته، او کیسې او شعرونه یې خپلې مینې دي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
دا پښتنه کله نه کله نیو لیکوال یا پخ لیکوال کوي چې ادبي په هیرونه څه ګټه کوي. دې ته لاند تاسو جواب ممکن دا وي چې د افغان شوسو د آنلاین ادبي بهیر لغوندو چې څه د دې بهیر مخکښ غړي ګلالي مومن تر لاسه کړي لدوی بوور.
دا سي لاند مو د مخ کې د څنګه کول شو ماشومان ته کیسی ولیکو لړۍ پیل شوه وا چې نیمه جان غینی پیل په دوو غټورو پریزنټیشنونو وکړلو. په دغه پریزنټیشنونو کې د ماشوم په ادبیاتو معلومات ورکړل شول، لکه څنګه کولای شو چې د ماشوم لپاره د کیسې لیکلو هڅه وکړو، یا همداسې د دوی لپاره کوم قانون او قاعده خاغیز پرې باسي، څه ډول کولای شو چې د کوشنیو لپاره کیسې د رنگونو او تصویرونو په کارولو سره په زړه پورې خوندورې کړو، او هغه بهیروالې چې لیوالتیا یې لرله د دوی لپاره د لیکوالۍ تمرین هم برابر شوی و. ما هم له نیکه مرغه ګډون پکې درلود او د نیمه جانې پریزنټیشن وهڅولم چې د کوشنیو لپاره کیسه ولیکم. ما په لومړي ځل هڅه کړې چې ماشومانو ته کیسه ولیکم او د کیسې نوم دی د سیالی جادویی سفر.
اوسم هم دا کیسه لاغلی مومن څخه اورو.
د خار له آبادۍ ډېر لري په یو زرغون او ښکلي کلي کې د سیالې په نامه یو انجلۍ ژوند کاوه. سیالې د ناڅاپه یو څه پېښېدلو سره مینه لرله او په همدې پلمه یې تل هڅه کوله چې شاوخوا طبیعت لکه چمن، ګلان، ونې او هر ډول بوټي وموندي، وی پیژني، زده کړه وکړي او خوند ترې واخلي. یوه ورځ یې پرېکړه وکړه چې د کلي په پای کې لوی ځنګل ته لاړه شي، ځکه په کلي کې به هر چا د یوې جادویي ونې کیسه کوله چې په ځنګل کې ژوره ولاړه ده، خو تر اوسه چا نه ده موندلې. سیالی د جادویي ونې په هکله دومره کیسې اورېدلې وې چې نورې ځان نه شو ایسارولی. دې د سفر لپاره په خپله کڅوړه کې یوه مڼه، یو څه وچه ډوډۍ، یوه ټوټه وچه غوښه، د پنیر یوه ټوټه او د اوبو بوتل راواخیستل او د ځنګل په لور د تلوسې سره روانه شوه. هغه په ځنګل کې وګرځېده. د چینی نه په تیرېدلو یې د مرغانو نغمو ته غوږ شو. عجب ښکلی چغاری جوړ کړی و. یو څه وخت ورته ودرېده، خوند یې ترې واخیست. لږ مخکې چې ولاړه په هوا کې یو ځانګړی احساس وکړ. ونې لویې او ګلان روښانه ښکاره کېدل. سیاله پوه شوه چې یو خاص ځای ته رانږدې شوې ده. سیاله د ښکلا په ننداره وه چې پښه یې وښویېدله او ژورې کندې ته ولوېدله. کنده کې توره تیاره وه چې پورته یې وکتل، هماغه روښانه روښنایي وه. سیالې په چغو چغو ویل، مرسته وکړئ، ما له دې تیارې کندې وباسئ، څوک شته؟ د سیالې بخت ښه و. یو هوښیار سپی له پورته په سیالې غږ وکړ، هو مه خفه کیږه، زه به دې له کندې را وباسم. سپی په رنګ خړ او له وجود نه کوچنی و، خو هوښیار و. پام یې د ونې اوږدې څانګې ته شو. هغه یې سیالې ته ورښکته کړله او سیاله په کراره کراره د ونې د څانګې په مرسته له کندې را ووتله.
سیال په خپل کچوړه کې د غوښې خوندوره ټوټه سپی ته ورکړه. د دوستۍ لاس یې ورکړلو او مننه یې وکړله. سیال او سپی نور دوستان ول. هغې سپی وپوهولو چې د جادویي ونې په لټه پسې راوتلې ده. سپی ورته وویل چې دی به هم مل شي تر څو زر تر زره جادویي ونه پیدا کړي. سپی په ځنګل کې بلد و او هڅه یې کوله چې سیاله د ونې په پیدا کولو پسې په سمه لاره روانه واوسي او بیا کومې کندې ته ونه لویږي. سیاله د سپي له ملګرتوبه خوشحاله وه او نوره په لاره ځان له هم نه وه. دوی روان وو چې ناڅاپه یې د ونو ترمنځ یو ډول ځلا ولیدله. د همدې ځلا په لور روانه وه چې تر یوې لویې ښکلې ونې راورسېدله. د دغه ونې تنه لکه سره زر او پاڼې داسې روښانه ځلېدلې لکه لمر. سیال یې په لوړ غږ وویل همدا به جادویي ونه وي. هغه ونې ته نوره هم ور وړاندې شوه. په همدې وخت کې له ونې په ښکلي غږ وویل شول: ستړي مه شې سیالې، ځنګل ته ښه راغلې. زه جادویي ونه یم، ما ستا انتظار کاوه. د سیالې سترګې د ونې په خبرو اورېدلو سره له ډېرې حیرانتیا لویې شوې. ته زما نوم څنګه پیژنې؟ هغې پوښتنه وکړه. زه هر هغه څوک پیژنم چې زما په لټه کې وي، خو هر څوک تر ما ځان نشي رارسولی. ته ډېره زړوره یې، ونې ځواب ورکړ. ځکه یو ځانګړی کار هم در سپارم. د ځنګل په بل اړخ کې یو باغ دی چې ګلانو یې خپل رنګ او ژوند له لاسه ورکړی. یوازې داسې یو څوک چې زړوره واوسي لکه ته کولی شي چې د ګلانو رنګ بیرته راوړي. سیالې د مرستې لپاره کلکه ژمنه وکړه. جادویي ونې هغې ته یو کوچنی ځلانده تخم ورکړ او ورته یې وویل چې تخم د باغ په منځ کې وکري. سیالې سمدستي خپله کڅوړه راواخیسته، تخم یې هم پکې کېښود او د باغ خواته روانه شوه. سیالې په لاره کې ځینې نور ملګري هم پیدا کړل. یوه سوربخنې ګیدړه چې ګام په ګام به یې سیاله خندوله او هغې ته به یې ویل چې سیالې، باغ مې پیدا کړلو. ګیدړه به بیا د ونې سر ته وختله، په خندا به شوه. سیاله به د ګیدړې له خندا وپوهېدله چې تیر باسي یې. ګیدړه به کله ونڅېدله او سیالې ته به یې ویل چې دا د جادویي ونې جادو و. سپی او سیاله د ګیدړې په ټوکو پوهېدلي وو. نور به یوازې ورته خندل. بل سیالی بیا یوې مینهناکې سوی د دمې کولو او یو څه خوړلو لپاره خوندي ځای ور وښودلو. سوی به له سیالې تاوېدله را تاوېدله او ورته ویل به یې: سیالې، زه به هم درسره ملګری شم. زه باغ ته یو ځل مخکې هم تللی یم. ښکلی ځای نه دی، خو لاره به در وښایم. سیالې له خپلې کڅوړې خوږه مڼه سوی ته ورکړله. سوی خوشحاله شوله او په خپله یې د اوبو له بوتله اوبه وڅښلې. دوی له دمې وروسته بیا په تګ پیل وکړلو. سیاله د ملګرو په ملتیا تر باغه ورسېده. دا باغ باغ ته ورته نه و، دا یو غمجن ځای و. ټول ګلان خړ، مایوسه، وچ، کلک او بې ژونده ښکاره کېدل. سیاله په احتیاط سره په باغ کې د من ځای ته لاړه او هلته یې هغه کوچنی ځلانده تخم وکرلو. د تخم لپاره اوبه په کار وې. سیاله شا او خوا اوبو پسې وګرځېده. د سیالې ملګري هم هرې خوا ته د اوبو په لټه کې شول. سیالې خپل ملګرو ته وویل: که اوبه پیدا نه کړو تخم نه کرل کېږي، ونې ته به څه ځواب وایو؟ ګیدړه چې ډېره چابکه وه په تیزۍ سره یې د باغ په یوې ګوښه څنډه کې کوچنی ډنډوکی پیدا کړی و او په خپله خوله کې اوبه تر تخمه راورسولې. سیالې ګیدړې ته وویل چې اوبه د ښخ شوي تخم په سر وشیندي. یو څه ګړۍ وروسته د تخم په کرلو سره یو ډول روښانه، رنګینه او خوږه رڼا خپره شوه. ناڅاپه ګلان په ځلېدلو شول او د دوی ښکلي رنګونه بیرته راغلل. باغ د پخوا په پرتله ډیر ښکلی، تازه او رنګین معلومېده. حیوانات خوشحالی او نڅا پیل کړه او سیالی د خوخی او یاری احساس وکړ. کله چې هغه بیرته جادویی ونې ته راستنه شوه، ونې له هغې نه په مسکا مننه وکړه. سیالی، دا باغ تا وژغورلو، دا ستا د زړورتیا او ښه زړه جادو و چې کار یې وکړ او باغ یې راژوندی کړ. سیاله د خوښۍ او ښکلو یادونو ډک زړه سره کور ته ستنه شوه. هغه پوهېدله چې تل به د جادویی ونې سره ښه راغلاس ورته ویل کیږي او هیله لري چې بیا هم داسې ښکلی سفر ورپیښ شي.
له همدې کیسې سره د ازادي راډیو ادبي مجلې د دې اونۍ خبرونه سرته ورسیده. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې اونۍ او بلې خبرونې مو خدای مل.
دینی ملارے ملنا مرد جوندو شپ غم عرضی کرده جندون